کیفیت له لاسه ورکړی.
بوټونه خو چې اپلای په پښو کې دوام واري مجبور د مخ دغه پاتې او تلې نه پروتې د سکول کوم دغه رقم باندې تجار اول واري سم شی راوړي، بعد هغه څخه پاغه رنگ پاغه جنس باندې ټول بدل شان راوړي. هغه نظم پروا لري نستا پروا لري، مقصد خپل مال راوړي. هغه جنس چې اول واري راسي لږ دوامدار وي، دوام واري هغه جنس دی کبوټي تاسو به ګورئ چې هغه بوټونه دي، هغه رنګ یې، هغه شیپ دا ټوله مګم بدل دی. پلا چې په پښو کې دوام واري هیڅ دوام نه لري.
یو بله مسله دا ده چې کله بازار ته ځي سودا اخلي، دوکاندار اته قسم خوري چې دغه جنس اصل ده واخله، له دې مسلې سره څومره مخ شوی؟
دا بیخي ډېر فرضاً موږ لرو بې سواد خلک ښځې دي، عین جنس دواړه یو شامپو دي، یو د ارایش سامان دي، مګم دا د دوکاندار چالاکي ده په خلکو باندې. ورته وایي دغه جنس دغه اصل دی او دا بدل دی چې وګوره، مګم نه، دا دواړه یو جنس دي، دواړه بدل دي. چې یو څوک په هغه پوهېږي چې دغه جنس اصل دی دغه بدل دی، هغه ته بیا دا خبره نه کوي. دغه غریب بیچاره چې نه پوهېږي، د دغو په ځان باندې دوکاندار یم وایي، تجار یم وایي.
د سوداګرۍ د وزارت له ویاند مسافر قوقندي نه مپوښتلي چې دوی په بازار کې د بدل جنس په اړه څه وایي، او آیا د دې ستونزې د حل لپاره کوم کار کړی کنه؟
دوه کاله دوه نیم کاله مخکې موږ دا قانون جوړ کړی و د عدلی وزارت کې و. په هغه قانون کې انشاءالله چې توشیح شي هلته یو مصرف کوونکی یو شی چې واخلي اته حق لري. د مثال په توګه ویلی شم چې جامې وي، بوټ وي، هر شیان وي، یو حق ته چې دوه کاله بعد هم معلومه شي چې دا کالی چې هغه کیفیت چې ما وغوښتل او هغه کیفیت په لیبل کې او هغه ته لیکلی شوی وي هغه خرڅوونکي ماته دا صحیح نه، ته کولی شي که احقاق حق او دعوا وکړي لاړ شي محکمې ته. اته څلوېښت ماده دي دغه قانون، او ته حق لري چې هر کاری به واغلی هغه لیبل میدان کیفیت معلوم وي د کوم ځای نه راغلی دی، تاریخ څومره در سر رقم ده. بل حق داده چې ته حق لري وایي چې دا بې کیفیت کالی دی، د هغه اخیستنه مخنیوی وکړي او ټول خلقو ته شی وکړي چې دا کالی ښه نه ده. دا ټول د بازار د خوالو لپاره او د بازار د بې کیفیت کالی و مواد و خوراکي توکو مخنیوي لپاره ده، چې انشاءالله موږ امیدوار یو چې دا قانون مریو اجرا شي او توشیح شي.
بیا هم د خبرونې له میلمنې سپوږمۍ نورو چې د سوداګرۍ د وزارت د ویان د خبرو په اړه چې وایي دوی په بازار کې د بدل جنس د خرڅولو د مخنیوي لپاره قانون جوړ کړی څه وایي؟ مهرباني د تاسو نظر په دې اړه څه دی؟
د سوداګرۍ د وزارت ویان چې دا خبره کوي، اول خدا خبره د مور نه منو، دا خطر چې زه یو جنس واخم زه به درې ساعته د دوکاندار سره جګړه کوم، بعد هغه به زه دا وزارت ته وړم، بعد هغه به محکمې ته وړم. دونه ضرورت نه لرم چې زه په دونه شپسي وګرځم. اول دې دی ووایي چې دی دې بدل شی نه راوړي، چې دوکاندار ته یې څوک راوړي؟ دغه تجار یې راوړي، ورکوي تجار ته دې ووایي چې بدل شی مه راوړه، مې خلکو ته ورکومه تر محکمې پورې زه ځم. او نه دونه وخت ستا، نن ورځ ته پوهېږي چې د افغانستان خلک کله ماشین داسې چلیږي ځان ته یو روزي پیدا کوي. یو بدل شی چې ورکړي، هغه فرضاً زه دغه یو کمیس مې واخیستلی په 500 روپۍ مې واخیستې، هغه دوکاندار ماته راکوي. اول خو دوکاندار بیرته پیسې ماته نه راکوي، زه دوکاندار تر محکمې پورې کشکم، موټر چې بوزم راولم دوکاندار زما شپږ سوه ځي. دا امکان لري؟ نو دوی باید داسې تصمیم ونیسي چې سوداګر ته ووایي چې ته بدل شی مه راوړه، مه دې قانون راباسه، مه دې کوم ماده باندې کار کوه. یو د خلکو د بازي ورکول دپاره وایي چې موږ په دې قانون په دې ماده دا دغه راایستلی دي، دا د خلکو بازي ورکول دي. ته داسې کار وکړه چې خپل تجار ته دې وایه، وخت چې تجار دې مال راوړي د آیت ورواستوه چې هغه مال دې وګوري، که مال یې بدل و بیرته دې تجار ته ورکړي پر هغه دې تاوان کړي، او که اصل مال و بازار ته دې راوباسي. وزارت خلک غولوي او خلکو ته بازي ورکوي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړی اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، اوس نه څوک دی واوري اوریدلو سوال کولای شي او نه هم دی باران اوریدلو، ځکه له واورو سره برف کوچونه راځي او کورونه لاندې کوي او له بارانونو سره سیلاونه راوځي او هر څه وړي. دا ډول څوک وچکالۍ ته نشي ټینګېدلی، ځکه په وچکالۍ کې بیا د یوې مړې وچې ډوډۍ پیدا کول ګران وي. په عجیب وطن کې ژوند کوو، سړی د څه شي سوال هم نشي پکې کولی. د خبرونې په پایل کې مو د یو موسسې دفتر ته بیایو او د موسسې له رئیس صاحب سره مرکه درته کوو چې پوه شئ دغه نوې جوړه شوې موسسه څه کارونه کوي.
او بخې ک لومړی مو ځان راو پیژنې.
زه خوګه خاطول خدمت د میرمن خدمت د مؤسسه رئیس.
ډیر ښه، ستاسو دغه د میرمن خدمت مؤسسه څه کار کوي، څه اهداف لري او څه مو کړی دي؟ کله غرنا پی واچوي
د میرمن خدمت مؤسسه مو د میرمنو د خدمت لپاره جوړه کړي او تل به د میرمنو په خدمت کې. هدف هم د میرمنو خدمت دی او جوړه شوې هم د میرمنو لپاره ده. دا چې څه مو کړی دي نو تر اوسه لا په ساحه کې د عملی کار چانس نه دی په لاس راغلی، ځکه لومړی مو د میرمن خدمت مؤسسې د تشکیلاتو کارونه اله پای ته رسولي دي.
مننه. نو دغه شاوخوا مو چې کومې میرمنې او نجونې ناستې دي، دوی د موسسې کارکونکې دي او که مبارکۍ ته راغلي دي؟
دوی ټولې د میرمن مؤسسې کارکونکې دي او د دوی په مټ به د هیواد میرمنو ته خدمت کوو. که دونرانو مرسته راسره وکړه او لاس مو ونیوه
کېدای شي دوی راوپیژنې.
ولې نه، دغه مخامخ مې مور بیبي ده، دا د مؤسسې بنیانګذاره ده. یعنې د دې مؤسسې د جوړېدو مفکوره هم د دې وه او پایلې هم د دې په مبارک لاسونو شوی دی.
ډیر ښه، مهرباني.
دغه خوا کې ناسته مې میرمن پتونی د مؤسسې مرستیاله ده او دا مې دوه مخور ده. هغه وړاندې مې درې مخور ګل خیرو ده، هغه د مؤسسې اداري او مالی مسؤوله ده، ډیره په کار پوه او هوښیار نجلۍ ده. همدارنګه مې چپې خواته ناست ځوان مشر ورور دی، دی د میرمن خدمت مؤسسې د بهرنیو اړیکو مسؤول دی. دی د پروپوزل په برخه کې ډیره غټه تجربه لري او له دې مخکې د څو مردانه انجوګانو ریاست کړی دی. خو اوس چې پاملرنه د میرمنو خواته ډیره شوې نو دی هم له موږ سره مرسته کوي.
ډیر ښه، ډیر ښه.
د دروازې ګاردان، آشپز او تخنیکران مو هم شکر دی له خپلې کورنۍ څخه دي او دا مو د دې لپاره ټول خپلې کورنۍ څخه نیولې دي چې ټول په یو زړه یو، نو کارونه به ښه په مخ لاړ شي.
او که څوک وایي چې دا میرمن خدمت مؤسسه نه بلکې کورنۍ خدمت مؤسسه ده، څه ځواب ورته وایي؟
کار به مونږ کوو، د مونږ کورنۍ به یې کوي، خو خدمت به میرمنو ته، د دې هیواد ټولو میرمنو ته کوو او د خلکو هم خدمت پکار دی.
نور ته د کار زمینه برابرول او کار ورکول هم لوی خدمت دی، نو تاسو دا خدمت ولې نه کوئ؟
ډېره ښه پوښتنه مو وکوله. موږ دغه کار د امنیتي ملحوظات له امله نه کوو، ځکه چې په اوسنیو امنیتي شرایطو کې مؤسسې ته د بل چا رادخلول له خطره خالي نه دي او موږ هم نه غواړو ځانونه په خطر کې واچوو.
نو له همدې امله مو د مؤسسې ټول کارکوونکي او مامورین د خپلې کورنۍ نیولي دي.
هو، په دې ډول به په مؤسسه کې له قومي، ژبني او نورو تبعیضونو څخه هم په امن کې یو.
د مؤسسې عمومي شعار مو څه دی؟
د میرمن خدمت مؤسسه د میرمنو لپاره، د میرمنو په لاس. دا مو عمومي شعار دی او خصوصي شعار مو دا دی چې میرمن خدمت مؤسسه د خپلې کورنۍ د ځواکمنتیا لپاره. خو دغه خصوصي شعار له مطبوعاتو پټ ساتو، نو تاسو هم نشر نه کوئ.
سمه ده. د مؤسسې معاونې صاحب، ته او د مؤسسې اداري او مالی مسؤول صاحب، تاسو څه نه وایئ؟
زه افتخار کوم چې د میرمن خدمت د مؤسسې معاونه یم. زه په خپلې کورنۍ باندې ویاړم
او زه هم ډېره خوشحاله یم چې د مکتب په دوره کې د دومره غټې مؤسسې دومره غټ پوست پر مخ بیایم.
او زه هم ډېره خوشحاله یم چې د خپلې کورنۍ لپاره مې دومره مهمه او غټه مؤسسه جوړه کړې ده او هیله لرم چې ډونر به په فنډ راکولو کې له سخاوته کار واخلي. ژوندۍ دې وي د موږ مؤسسه.
ژوندۍ دې وي.
ځینې وخت سړی ته تعویزم سرچپه شي، لکه داسې.
هلکه څه دي وکړه؟
هیڅ، لیونی کیږم، څه وکړم؟ پلار یې نه راکوي.
د مجنون پلاره لږ صبر کوه، خدای مهربانه دی وبشي.
څنګه به وشي؟ څو کسان مو ورته واسطه کړل خو نه یې مني.
څه وایي چې ولې نه درکوم؟
بس همدا یوه خبره کوي چې نه یې درکوو.
جلۍ څه وایي؟
څه خبر یم.
راځه یو کار به زه درته وکړم.
څه کار؟
یو سړی راته معلوم دی چې ډېر ښه تعویز کوي، په شرط یې کوي هغه ته به ورشو چې تعویز وکړي او پخپله راشي.
رښتیا؟
هو.
سمه ده، چې هر څومره پیسې غواړي ورکوم یې، خو چې کار وشي.
نو سبا ته به ورځو.
صحیح ده، صحیح ده. مورې، ته خو د ما شل زر روپۍ راواخله.
څه کوې؟
په کار مې دي.
څه ته دي په کار دي؟
یو ملګری مې راشکه غوښتي دي، هغه ته یې قرض ورکوم.
ښه، درته راواب یې اخلم.
زه نو چې ځو.
ته ودرېږه، چې تعویز والا ویل چې د نجلۍ عکس هم درسره راوړه.
د څه لپاره؟
وایي چې دم یې کوم او نجلۍ لیونۍ غوندې در باندې مینه کوم.
نو عکس دې پیدا کړی دی؟
هو، څلور دانې عکسونه مې راوړي دي.
له کومه دې کړه؟
وړې خور مې په موبایل کې ترې اخیستي وه، لږ ویډیو یې هم ترې ثبت کړې ده.
رښتیا؟
هو، د خانوالي په واده کې عکسونه او ویډیو ترې اخیستې ده.
ښه ځوانه، ته کښېنه کنه، څه غواړې؟
دا غواړم چې نجلۍ راباندې مینه شي او که نور څه ونه شوه کور ته راپسې راوتښتي.
ښه، عکسونه دې راوړي دي؟
هو، دغه دي، په دغه موبایل کې مې دي.
ته خو یې راوښیې کنه.
دغه دي، دا یې یو عکس، دا یې هم بل، او دا یې هم درېیم، دا یې هم څلورم، دا یې هم ویډیو ده.
ښه، د مور نوم یې چې ده؟
د مور نوم یې بخت بیبي ده.
ښه، دا خو ډېره ښایسته نجلۍ ده، دا باید دما ښځه شي. هو، چوف 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 چوف.
دا خو ډېر زیات چوفونه پې وکړه.
هو، چې سمه لودې لاندې راشي کنه، پیسې راوباسه، کار دې وشو نو زیاتی به غم نه کوې.
رښتیا؟
هو، بې غمه اوسه. ته زر د نکاح د ډوډۍ پیسې راکړه، بیا به یې سره ګزو.
دغه دي، پوره شل زره افغانۍ دي.
صحیح ده، ځنو قرار په کور کې کښېنه او غم مه کوه. نو
خیر اوسې، که مې کار وشو دومره نور هم درکوم. والکه، خبر شوی؟
نه په څه شي خبر شوم، جلۍ درته راتښتېدلې که څنګه چې داسې ورختای.
نه، تعویزګر نجلۍ ځان ته ورتښتولې ده.
څه؟
هو، هغه عکسونه یې چې چوف کول او هغه تعویز یې چې ماته راکړه او راته ویلې چې د نجلۍ په دروازه کې یې ښخ کړه، هغه یې ټول د ځان دپاره کړي وو.
والکه، چا به دروغ ویلي وي؟
نه، رښتیا ده، د نجلۍ پلار خلک راټول کړي وو چې د تعویزګر کره ورشي او نجلۍ راولي. اوس څه وکړم؟
ځان غلی ونیسه چې په تا باندې کوم بد تعویز ونه کړي، چې له بدو به بتر شي. هسې دې عکسونه ورښکاره کړه.
دا خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، نقیب الله لاروی، سپوږمۍ، حیا هوریاخیل، مسکا او زه حسین حکمت. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دا دي: کابل 411، کندهار 22، کندوز 1، خوست 1 او جلال آباد 4.